السلام علیکم د ازادي رادیو د نن مخام خبری مجله ته خراغلست قدرمن اوریدونکو د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د پاکستانی چارواکو د وروستي او سرګندونو په اړه چې وایي د استنبول خبرې ناکامې شوې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه څه نه دی ویلي خو د دوی تر ادارې لاندې ملي رادیو تلویزیون ویلي دي چې د پاکستانی لوري د غیر منطقي غوښتنو له کبله په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله ترر پرون پر خپل ایکس پانه په یو پیغام کې ویل چې د استنبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو او هیڅ حل لاره ونه موندل شوه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا ادعا وکړه چې په استنبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو پالیسۍ منعکسوي پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې په استنبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرو کې د پاکستاني لوري غوښتنې غیر منطقي وي د افغانستان د دوستانو په نوم په یو غونډه کې د افغانستان د خلکو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وشو په ملګرو ملتونو کې د کاناډا ماموریت بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه ولیکل موږ له افغانستان سره د دوامدار ملاتړ غوښتونکو او د دې هیواد له خلکو په تیره له ښځو او نجونو پر خپل کلک ملاتړ بیا ټینګار کوو په دې اړه چې دا غونډه کله جوړه شوې وه جزئیات نشته خو ویل کېږي چې افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر نصیر احمد فائق هم ګډون پکې کړی و د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې بندې شوې او د نجونو او ښځو پر تعلیم کار تګ راتګ او نورو ازادیو سخت محدودیتونه ولګول شول د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د جنوبي کوریا ولسمشر لی جا امیونګ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د تړون جزئیات نهایي کړي دي ټرمپ دا خبره د آسیا پاسیفیک فورم په څنډه کې لی او نورو سیمه ییزو مشرانو سره په ماښامنۍ کې وکړه د هغې موافقې له مخې چې دغو دواړو متحدانو په جولای میاشت کې اعلان کړې وه سل د واشنگتن لخوا پر وارداتو د ګمرکي تعرفو د لوړوالي د مخنیوي لپاره منلې چې په متحدو ایالاتونو کې به 350 میلیارد ډالر نوره پانګونه کوي لدې مخکې جنوبي کوریا د شایلا په نوم د کوریا د پاچایانو د کورنۍ د سرو زرو تاج ولسمشر ټرمپ ته ډالۍ کړ ټرمپ وویل زړه غواړي چې دا تاج هم د اوس پر سر کړي په کامرون کې د اپوزیسیون مشرانو د ولسمشری د انتخاباتو نتایج چې لمخې د اوسنی ولسمشر حکومت تر اوو نورو کلونو پورې غځول کیږي رد کړل د مشرانو ویلي چې دا انتخابات د هیواد چې اوس د بیلتون پالنې په لانجه کې راګیر دی د خلکو رښتینې اراده نه تمثیلوي د مرکزی افریقا د دې هیواد د اساسي قانون شورا د دوشنبه په ورځ د لانجمنو انتخاباتو نتایج اعلان کړل او د 53 سلنه رایو په ګټلو سره 29 کلن پاول بیا یو ځل بیا بریالی اعلان کړ له دې اعلان وروسته د کامرون په څو ښارونو کې له تشدد ډک اعتراضونه پیل شول د کامرون په سوداګریز مرکز دواله کې د اپوزیسیون د پلویانو او د بلوازت پولیسو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې د دې ښار سړکونه بند شوي دي او تمه ده چې د افغانستان د اولس کلنو د فوټسال لوبډله به د پنجشنبې په ورځ په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پایلوبه کې له ایران سره مخامخ شي افغانستان د سه شنبې په ورځ تایلند ته نه یو ماتې ورکړه او د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان بحرین او چین ته ماتې ورکړې وه خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل درنو اوریدونکو نن چهارشنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب اومه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 9 نیټې سره برابر ده راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي و باورې چې د استنبول د خبرو د ناکامۍ له راپورونو وروسته د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ ناندرۍ پیل شوي د پنجاب اعلی وزیر د افغان کډوالو پر ضد د اقداماتو امر کړی
متاسفانه پرون څلور یا پنځه بجې په جمعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بې اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او یونما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندیدلو د افغانانو ورځنی ژوند له سختو ستونزو سره مخامخ کړی و په یو ځانګړي راپور کې د کونډې زوی د سریال اصلي لوبغاړي ممنون مقصودی سره خبرې اورېدای شي
ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی و ترڅو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړې وې.
نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت او پاکستانی پلاوی ترمنځ د استانبول د ناستې د ناکامېدو له خبرونو وروسته دواړو لورو پر یو بل تورونه پوری کړی دي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړی او پاکستان بیا طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکاري تورن کړی دي، خو په رسمي ډول دواړو خواو له هم د خبرو د پایته رسیدو رسمي اعلان نه دی کړی او د هم لا معلومه نه ده چې دواړو اړخونو پلاوی له هم په ترکیه کې دي او که خپل هیوادونو ته ستنه شوي دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
دا سیمهال چې د ترکیه په استانبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنځ د وګدمهاله اوربند په هدف د پیل شوی خبرو د ناکامۍ راپورونه خبر شوي، دواړو لور یو په یو بل تورونه پوری کړي. د طالبانو حکومت پاکستان ملامت کړي او پاکستان طالبان د خبرو په پرمختګ کې په نه همکاري تورن کړي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په یو بیان کې چنن د اکتوبر په 9 مې په خپل ایکسپان خبر کړي دا کړي چې د استانبول مذاکرات د پاکستان د دوی پټکو غیر منطقي غوښتنو لامل پرمختګ نه کوي. په بیان کې راغلي پاکستان غوښتنه د کابل د په هغه هیواد کې د کیدونکو بریدونو د نکیدو تضمین ورکړي. داسې مهال چې د بیان پر بنسټ ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان د اسلام آباد په خوانی کورنۍ مسله د طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ گاونډي پر ضد نه استعمالیږي. خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف بیانند اکتوبر په 9 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي د سولې د خبرو لپاره د پاکستان حاضرېدل د سولې هوکړې ته د رسیدو لپاره یو موقع ده، خو د ده د ادعا له مخې ځینې افغان چارواکي زهرجنې څرګندونې کوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. که څه هم د طالبانو حکومت د خواجه آصف د دغه څرګندونو په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو پرون د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین خاني له کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو هر برید به داسې ځواب شي چې د ده پټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. خو د ترنګلتیا په همدې اوج کې بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په ایران کې د اقتصادي همکارۍ او سازمان د غونډې په څنډه کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مرستیال ابراهیم صدر سره کتلي او د یو ایرانی خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي په هر کور کې اختلاف وي او موږ به هم ستونزې د خبرو له لارې حل کړو. که څه هم تر اوسه له دواړو لوریو د استانبول د خبرو اترو د پای ته رسیدو دا چې د دواړو لوریو پلاوی اوس مهال لا هم په ترکیه کې دي او که خپلو هیوادونو ته ستنه شوي څه نه دي ویلي، خو پرون د اکتوبر 28 د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله په خپل ایکسپانه لیکلي چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون پرون سه شنبه د اکتوبر 28 په خپل ایکسپانه په خبر کړي بیان کې دا کړي و چې د پاکستان پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي او د پاکستان په پاوس کې ځینې کړي د مذاکراتو د پروسې مخه نیسي. په دې بیان کې دا هم ویل شوی چې طالبانو د خبرو اترو او واقعیت پاللو پالیسي ساتلي، خو اسلام آباد ته ویلي دا نشي کولای چې د پاکستان امنیت وساتي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی استازیتوب کولای شي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې ځینو سرچینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف لوی ټکی د تحریک طالبان پاکستان مسله ده، هغه چې د پاکستان د ادعا له مخې په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري خو طالبانو دغه ادعاوي په وار وار رد کړي. دا سمبول ناسته د روان اکتوبر په 15 پیل شوی او ویل کېدل چې 3 ورځې به دوام وکړي. دا د دوهې د ناستې دوام دی. د دوهې ناسته د اکتوبر په 19 شوی وه. په همدې ناسته کې د طالبانو د حکومت او پاکستان دفاع وزیرانو په مشرۍ پلاوی برخه اخیستې وه چې پکې په سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلا وشوه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما ویلي دي په افغانستان کې 13 میاشتې د 2 ورځو په مخه د انټرنیټ پرې کېدو، روغتیایي خدمات، بشري فعالیتونه، زده کړې، اقتصاد او د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی وو. د 2 بنسټونو په خپل یو لسمخیز راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د انټرنیټي خدماتونو قطع کېدو او په مخابراتي سیستمونو کې د نورو نامتناسبو محدودیتونو لګولو د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسۍ له حقه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او په افغانستان کې د دغه سازمان سیاسي استازولې یا یونما وای 13 میاشت په ټول افغانستان کې د مخابراتي خدماتو پرې کېدو په دغه هیواد کې په بشري حقوقو جدي اغیزې کړې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د دغه دوو بنسټونو په یو ګډ لاسمخیز راپور کې راغلی چې له دې امله بیړنیو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی خنډ سره مخ شو، بشري اقتصادي او ښوونیز فعالیتونه هم ستونزو سره مخ او د خلکو ورځنی ژوند یې اغیزمن کړ. د نه لاسرسی وړ د افغانستان په خلکو د مخابراتي خدماتو د پرې کېدو اغیز په نوم دا راپور چې د اکتوبر په 28 مخ خپور شوی له 30 څخه د زیاتو مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی. په راپور کې ویل شوی په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې له وړاندې هم د سختو محدودیتونو سره مخ دي، له دې امله لا زیاتو ستونزو سره مخ شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویان جیریمی لاورنس د دغه راپور له خپرېدو سره هم مهاله په یو ویډیو پیغام کې چې دغه بنسټ په ایکس باندې خپور شوی ویلي:
A pregnant woman went to a hospital in Lagman province.
یوه امیدواره ښځې چې سخته خوندیزی درلوده د لغمان ولایت یو روغتون ته مراجعه وکړه چې باید ژر تر ژره د ولایت مرکزی روغتون ته انتقال شوې وه، خو امبولانس موټر خراب و او د مرستې غوښتلو لاره نه وه. ماشوم مړ شو او ښځه له جدي روغتیایي ستونزو سره ژوندی پاتې شوه. نرسې وویل: موږ هڅه کوو د خلکو ژوند وژغورو، خو له اړیکو پرته ځان
I was feeling helpless.
د ملګرو ملتونو شورا ویونه ویلي تر دې د مطالب چارواکو په دې اړه چې مخابراتي خدماتونه ولې په ټول افغانستان کې پلی شوي وو هیڅ هم نه دی ویلي. په راپور کې راغلي چې د نړیوالو بشري حقوقو د قوانینو له مخې طالبان د افغانستان د بشري حقوقو د ژمنو د مسؤلینو په توګه مکلف دي دا ډاډ ورکړي چې اطلاعاتو د لاسرسي او د بیان په ازادۍ هر ډول محدودیت باید د قانون لمخې یوازې د مشروع اندېښنو په ځواب کې د بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو سره سم عملي شي. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
د مای بانکي مختل شده بود، از حالات روزمره کې
بانکي سیستمونه بند شوي وو. خلکو د ورځنۍ خبرونو لپاره ټولنیزو شبکو ته لاسرسی نه درلوده. آنلاین سوداګري په ټپه ولاړه وه او نجونې چې په آنلاین زده کړو بوختې لزدکلو پاتې شوې. دې کار د اقتصاد زدکلو او ټولنیزو اړیکو پر ټولو برخو اغیز وکړ. ډیری خلکو د انټرنیټ په پرې کېدو د خپګان احساس کړو.
چانوزی کې انټرنیټ نه بود، حتی افسردګي گرفته بود.
د هرات ولایت اوسیدونکي وی میرمنې هم وویل:
زندگی مردم خیلی این روزا وابسته شده به انټرنیټ.
نن سبا د خلکو ژوند له انټرنیټ سره تړلی دی، له کار او زده کړې نیولې تر ورځني ژوند پورې. جونې اوس هڅه کوي د آنلاین پروګرامونو یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې درس ووایي، خو د انټرنیټ په پرې کېدو سره سختو شرایطو سره مخ کیږي. د طالبانو حکومت د میزان له 8 متر نه 9 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او د مخابراتي شبکو خدماتونه قطع کړل، چې دا اقدام د خلکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخ غبرګون سره مخ شو. طالبانو د خپل دې اقدام په اړه په رسمي ډول هیڅ هم مونږ ویل، خو په دوی کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د منکراتو د مخنیوي په موخه شوی و. د انټرنیټ له بیرته وسلیدو وروسته ډیرو افغانانو وویل چې د دوی ورځنۍ چارې له دې امله سختې زیانمنې شوي. همدارنګه د اثارو په راکړې ورکړې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، صادراتو او وارداتو کې هم جدي ستونزې رامنځته شوې.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو بندېدلو د افغانانو ورځنی ژوند له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی و.
له خبرونو ور اخوا،
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر امر کړی چې د افغان کډوالو پر ضد باید اقدامات وشي. مریم نواز ویلی دی باید د بی اسناد افغان کډوالو د پیژندنې لپاره د جمعتونو لپاره اعلانونه وشي. هغه همدا شان ویلی هغه پاکستانی اتباع چې خپل ملکیتونه، دوکانونه او کورونه بی اسناد بهرنیانو ته په کرایه ورکوي، له جدي قانوني تعقیب سره مخامخ کېدای شي. په همدې حال کې په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وای په دې وروستیو کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ په بے مخینه ډول زیاته شوی او هر ورځ اند شپې پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي او لځان سره یې بیایي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر اعلان کړی چې باید د بیاسناد بهرانیانو په ځانګړي ډول افغانانو په وړاندې غوڅ دریز غوره شي. د پاکستانی رسنۍ جیونی د راپور لمخې مریم نواز 3 اکتوبر 2018 د دې ایالت د امنیتي وضعیت د ارزونې په ناسته کې د دې ایالت چارواکو ته امر کړی چې باید د بیاسناد افغانانو د پیژندنې لپاره په جمعتونو کې عمومي اعلانونه وشي. نوموړي دغه راز د پنجاب پولیسو ته امر کړی چې د هغه پاکستانی اتباعو پر ضد چې بیاسناد بهرانیانو ته کورونه یا دوکانونه په کرایه ورکوي د جنایي جرمونو دوسی ثبت کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ کور، دکان یا هوټل بیا اسناد بهرانیانو ته په کرایه ورنکړل شي. په همدې حال کې په پنجاب کې میشت یو شمیر افغانان وایي د دې ایالت په جماعتونو کې اعلانونه کیږي او بیا اسناد افغانانو ته 2 ورځې ضرب الاجل ټاکل شوی. د پنجاب پارٹی کې میشت افغان کډوالی ارزو احمدی ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه هڅه پرون څلور یا 5 بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بیا اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي. دا ډېر د خفقان ځای دی. اوس ما سره د کور مالک اړیکه کړې وه. په ځینو ځایونو کې خواندو کورونو مالکان ترلی او افغانانو ته یې له کورونو نه د وتلو ګواښونه کړي دي.
پاکستانی رسنۍ جیو نیوز دغه راز ویلي چې د پنجاب ایالت د امنیتي ارزونې په ناسته کې دا پریکړه هم شوې چې مسؤلین باید په ټول ایالت کې د بیا اسناد بهرانیانو د اوسېدو ځایونه معلوم او وروسته یې پر ضد اقدام وکړي. په راپور کې د مسؤولو چارواکو له قوله راغلي چې د افغانانو د پیژندنې لپاره به له پرمختللې ټکنالوژۍ نه هم استفاده وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې د افغان کډوالو د ساتنې 45 مرکزونه جوړ شوي او د چارواکو په خبره په دې مرکزونو کې په لنډمهاله ډول کډوال ساتل کیږي او وروسته تورخم ته د وړلو زمینه ورته برابرېږي. د راپور پر بنسټ تروسه د دې ایالت په خانیوال ښار کې لږ تر لږه 15 دوسیې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد ثبت شوي چې بیا اسناد افغانانو ته خپل املاک په کرایه ورکړو. په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې میشت افغانان وایي پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته زور ورکړی. د پلازمین اسلام آباد په F1 سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی و ان د یو شمېر افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او هغوی له ځانونو سره یوړل. بېګا دوی په F1 او F4 سیمو کې عملیات لرل.
اخوا د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. په دې ښار کې میشت یو افغان کډوال حمید الله د 3 اکتوبر 2018 ازادي راډیو ته ویل چې د سورابګوټ په سیمه کې په جماعتونو کې اعلانونه شوي چې افغانان باید په 3 ورځو کې له هیواده ووځي.
د کراچۍ کې د افغانانو بازار دی سورابګوټ لاسیپ سکوار ورته وایي. موږ ته پرون ماجتو کې اعلانونه وکړه چې 3 ورځې ټیم ورکړي چې په دا 3 ورځو کې به خامخا ته د ځای خالي کوي. باریږي قانون او کورونې ځینې سیل کړي دي. ډېر کسان بې ولیم دي. بچ کم کسان پاتې دي هغه ته 3 ورځې ټیم ورکړي.
که څومره تیر 2023 کال رئیس له پاکستان له بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په وروستۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هیواد ته تللي، خو اوس په دې هیواد کې د جبري رپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیچیار ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې پښته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د خوست په صنعتي پارک کې د پلومري ځل د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. په دې اړه راپور ورسته په خبرونه کې راځي، خو اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس له چاپ راوتای دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داوودزی په نوم لیکوال لیکلی او 1.8 مخه لري، د افغان ممثل ممنون مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو ترڅنګ د 1400 نورو لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کندزوی په نوم سریال یې ډیر مشهور شو.
مور دی د ملک بابا کور ته تللی، د ملک بابا د زوی واده دی.
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی. دا کتاب چې د اجمل شاه داودزی په نوم یو لیکوال لیکلی، یو سلاته شپېته مخه دی. ښاغلی داودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي، د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي، او د هغه هغه کردار ذکر پکې شوی دی لکه مې وجه چې استاد شهرت دومند شادګل، دغه د شادګل کردار چې دوی کړی و د کونډې زوی سیریالو. کونډې زوی سیریال ته اړتیا وه چې جوړ شو، په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغه پاړه پکې ذکر شوی دی، او د هغوی د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلي داودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. د کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه د ښاغلي داودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوي دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل،
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پیښور کې پیژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله، نو ډرامه مې لیکله، او دوی له کابل نه راغلی وو. نوې نوې د رحیم داد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو، په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل تر څنګ چې د رحیم داد رول یې لوباوه، د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه لیکلي، ممنون مقصودی دا ورتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډې زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او راډیوي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست دارم.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی، دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 59 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ور باندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل،
ډیر خوشاله یم چې زمونږ د ماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو، خو خپه بده یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنري ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وی. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقي عمر چې زه لرم، نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ ډیکلاماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې ډیکلاما کړي دي.
عقل د عروج د زمانه ملنګا، واه د عقل د عروج د زمانه ملنګا، واه عجبا په لفظو کوي کانه ملنګا، واه ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ظاهر د پشلی دلی گریوان غرونا زنگول او ساتل د پزړکی خزانه ملنګا وا
د کندې زوی د سریال د اصلي لوبغاړي ممنون مقصودی د کار او هڅو په اړه د کتاب په اړه راپور مو اوریده. او د هم د خبرونه ورستای راپور په د خوست په صنعتي پارک کې د لومړي ځل لپاره د فابریکو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته 300 جریبه ځمکه ځانګړې شوې او ټاکل شوې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستی صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډېره شي او کیفیت کې به یې ښهوالی راشي، بلکې شاوخوا 20,000 کسانو ته به په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینې هم برابرې شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل
لکه بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي هغه موږ خو تمه لرو چې په مخه یو ان شاء الله. او د پنګاون اپیسوډ نو اوس خو داسې وخه چې 10,000,000 افغانۍ تقریبا موږ په دې پنګاون ته یخې دي، تر دې نه وروسته بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوی چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو امکان دی ولري چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیونو ته ورسیږي.
خوستی صنعتکاران زیاتوي یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو نشتون و چې د دې پارک په فعالېدو سره به هغه نیمګړتیا لیرې شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی وویل
چون په خوست ولایت کې فارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهر بهرنیو هیوادو کې پنګونه کړو لري، نو اوس الحمدلله خوست فارک صنعتي عملا تاسو وینئ چې فابریکې دی جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شو ده. نو انشاءالله په ډیر کم وخت کې به تقریبا 150-200 فابریکو پر په کم وخت کې دولته عملی کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یاد صنعتي پارک جوړېدل لږ 14 کلونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله چارې ټکنې شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانتي په اړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګري به ټول راځي انشاءالله. د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځانګړې شوې ده هر چا ته چې څومره حصه ځمکه ورکړل شوې ده دوی به خپله ځمکه مصرفوي، په هغې باندې به دی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زربناو د جوړېدو لپاره 250 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري د راپورونو برخه هم دومره وقدر منوریدونکو د خبرونه په دوه منیمای کې د ازادۍ رادیو د درسي ساعت پروګرام خبريږي. هله د چاوري دوته تر پای را سره وسی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور می دال ورته وایي
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه